په کابل کې د سهار لس بجې سوې. السلام علیکم، یو بل خبرونه ته مو زه فریبه ظاهر هرکلی کوم. دوستانو، په دې یو ساعت کې ډیره برخه د موسیقي خبرونه ته ځانګړې شوې ده، خو په سر کې خبري برخه هم لرو چې تر دې ساعت د په مهمه خبرونه یې پیلو. سرکه د مهمو خبرونو سرټکی د بغلان چارواکي وای د دې هواد یو قومي مشر او متقاعد جنرال حبیب الرحمن اندرابی د ماین په چاودنه کې ټپي شوی دی. د ولسی جرګې او پلاوی د پاکستان د پارلمان د مشر په بلنه نن اسلام آباد ته ځي، او د لبنان ولس مشر یو ځل بیا سعد حریری د صدر اعظم په توګه معرفي کړ. د خبرونو تفصیل د بغلان چارواکي وای د دې هواد یو او بخشی د دې ولایت یو قومي مشر او متقاعد جنرال حبیب الرحمن اندرابی د ماین په چاودنه کې ټپي شوی دی. د بغلان د امنی قومندانۍ ویاند احمد جاوید بشارت ازادي راډیو ته د خبره تایید کړه. د پیښه تیر شپه په پلخمري ښار کې شوې ده. شغله بشارت زیاته کړې چې په دې پیښه کې د اندرابی یو زوی او موټر چلوونکی هم ټپي شوی دی، چې روغتي وضعیت یې د ډاډ وړ شول شوی. پلخمري ښار په دې وروستیو کې د څو امنیتي پیښو شاهد و. بلخو د فاریاب یو دینی عالم د دې ولایت په مرکز میمنی کې د نامعلوم وسلوالو لخوا وژل شوی دی. د فاریاب د قومندانۍ ویان کریم یورش ازادي راډیو ته وویل چې دغه دینی عالم رحمت الله نومې ده، او نن سهار تر لمانځه وروسته د کور او جمعه تر منځ لاره کې پر نښه سو. د دې پیښې لا تر اوسه معلوم نه دی. د ولسی جرګې او پلاوی د پاکستان د پارلمان د مشر په بلنه نن اسلام آباد ته ځي. د دې پلاوی یو غړي میر افغان صافی ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د سولې هڅې او د دواړو هیوادونو ترمنځ د ترانزیت ستونزې به د دې خبرو د اجنډا مهم مسایل وي.
ټول لس کسه وکیلان د رئیس د پارلمان په شمول باندې په دې آیت کې په نشست لګولته د رئیس د شورا ملي د پاکستان سره د سولې موضوع پکې شته، د ترانزیت موضوع پکې شته، د ویزې موضوع پکې شته.
د شغلی صافی په وینا پاکستان ته د سفر پر مهال د ولسی جرګې د پلاوی مشر به د جرګې مشر میر رحمان رحمانی کوي، او غړي به د جرګې د نه حکومتونو مشران وي. د ناتو عمومي منشي ټینګار کوي چې د ناتو غړي به یوازې په هغه صورت کې له افغانستان ووځي چې د امریکا او طالبانو د سولې ټول شرایط عملي سي. یانس ستولتنبرګ د ناتو د دفاع وزیرانو د غونډې په درشل کې چې نن جمعه په پام کې ده، په خپلو څرګندونو کې ویلي چې ناتو د افغانستان د سولې د خبرو ملاتړ کوي، خو په عین حال کې به تر 2024 کال د افغانستان د ملي دفاع ځواکونه مالي ملاتړ ته دوام ورکوي. د ناتو د دفاع وزیرانو آنلاین غونډه پرون پیل شوه، خو نن به په دې غونډه کې د افغانستان پر مسایلو باندې بحث کوي. شغل ستولتنبرګ په ډاګه کړی چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو وتل له شرایطو سره تړلی دی، خو د زیاته کړی چې ناټو له نړیوالو تروریستي ډلو سره د طالبانو د اړیکو د پرې کولو په ګډون د شرایطو ته د امکاناتو له چمتو کولو سره مرستې ته آماده ده. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ او انتخاباتي سیالي جو بایدن پرون په ورستۍ مناظره کې ګډون وکړ. د امریکا ولسمشر انتخاباتو ته تر دوه اونۍ لږ وخت پاتې دی. په دې نوې دقیقې مناظره کې د دواړو سیالانو ترمنځ د لومړنۍ مناظرې پرتله لفظي نرمښت موجود و. ډونالد ترامپ چې په ډیرو نظر پوښتنو کې تر جو بایدن شاته شدل سوی، د دې مناظرې په اصلي موضوع کې چې د کورونا وایرس کنټرول و، د دې وبا د خورېدو د کنټرول د تګلارې دفاع وکړه. ولسمشر ترامپ وویل د امریکا متحده ایالات له ویروس سره ژوند زده کوي، او په خبره یې دروان کال تر پایه به د دې ناروغي لپاره واکسین جوړ سي. جو بایدن بیا وویل چې د کورونا ویروس خوریدل لا هم دوام لري، او په خبره یې ولسمشر ترامپ نیت نه لري د هغه څه چې د یو تیار ژمی وباله مخه ونیسي. د بایدن په خبره دوه شل زره امریکایان مړه سوي دي، او هغه کس چې د دغو مړینو مسؤول دی باید امریکا ولسمشر پاته نه سي. او د لبنان ولسمشر یو ځل بیا سعد حریری د صدر اعظم په توګه معرفي کړ. د رویټرز خبري اژانس تر راپور لمخې ولسمشر میشل اون پرون پنځشنبه له حریری څخه وغوښتل چې خپل کابینه ژر تر ژره جوړ کړي. شغله حریری تیر کال په ټول لبنان کې د خلکو لپاره خو مظاهره ورسته د صدارت له څوکۍ استعفا ورکړه، خو دا ځل د څلور شپې ته موافق رايو په ګټلو سره وتوانېده چې د صدر اعظم په توګه د بیا غوره کېدو لپاره لازم نصاب ترلاسه کړي. حریری ته داسې مهال د کابینې د جوړولو دنده سپارل کېږي چې لبنان د واک د ویش، بانکي بحران، د فقر د زیاتېدو، پورونه او نور ستونزو سره لاس او ګریوان دی. د خبرونو پای. دوستانو د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ هم بیل واستل سي پته مو د ازادي رادیو ټکی کامیا ازادي رادیو ټکی اورګ اوس په ورسو خبري برخه ته په داسې حال کې چې په قطر کې د بین الافغاني خبري روانې دي اروپאי ټولنه وایي چې د سولې د خبرو بریا ته باید لازم وخت ورکړل سي د افغانستان د دولت او طالبانو مرکزی پلاوی له تباندي سلويشت ورځ رئیس په دوحه کې د خطروسې د مذاکراتو د اجنډا پر طرز عمل موافقه نه کړي او په عین حال کې په افغانستان کې په جګړو کې هر ورځ خلک هم وژل کیږي د وضعیت خلک خورا اندېښمن کړي او به حوصله کړي دي احمد تکل په دې اړه نور جزئیات راکوي
د افغانستان لپاره د اروپאי ټولنې ځنګړی استازای وای هغه وخت را رسیدلی چې د افغانانو ترمنځ خبرو ته درنوي وشي او د دې خبرو یوې هی نتیجې او بریا ته باید لازم وخت ورکړل شي. رولاند کوبیا پر ټویټر په یو بیان کې چې تیر شپه خبر شو لیکلی چې دا خبره د افغانانو په مشرۍ او مالکیت تر سره کیږي او په خونه کې هیڅ بهرنۍ نشته. خغلی کوبیا لیکلی دا وضعیت په تر هغه وخت دوام وکړي چې دواړه لوري په ګډه له بهرانیانو د مرستې غوښتنه وکړي. د اروپאי ټولنې استازی دا څرګندونې داسې مهال کوي چې د افغانستان د دولت او طالبانو مرکچیان وایي د مذاکراتو د طرز العمل پر څرنګوالي یوې نتیجې ته د رسیدو لپاره لا هم خبرې روانې دي. د افغانستان د دولت د مرکچي پلاوي غړي رسول طالب رسنیو ته ویلي چې د اختلافي مواردو په اړه بیا هم د دواړو خواوو ترمنځ بحثونه شوي.
مونږ باید بالاخره پر داسې یو متن موافقې ته ورسیږو چې دواړو لورو ته د منلو وړ وي او د دواړو خواوو اندېښنې او نظریې په پام کې ونیسي او په متن کې ځای ورکړي. خو د دې کار لپاره ډیر وخت نه لرو. دا بحث باید ژر تر ژره ختم کړو څو د اجنډا اصلي مسایلو ته چې په تیره اوربند او د جګړې بندیدل دي ورسیږو.
بلخوا په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایند محمد نعیم پرون پنځشنبه آزادۍ رادیو ته ویل چې د دوړو خواو د تماس د ډلو ترمنځ خبرې روانې دي خو هغه زیاته کړه چې د څلوېخت کلنې جګړې ختمول وخت غواړي.
دا ستونزې د یوې دوو ورځو یو کال یا د دوو او لسو کلونو ستونزې نه دي، دا د څلوېختو کلونو ستونزې دي. د دې ستونزو حل وخت او بحثونو ته اړتیا لري چې دا مونږ ټول عملا احساسو او مونږ ژمن یو چې څومره چې په وسمو پوروي ډېر ژر به یوې نتیجې ته ورسیږو.
په داسې حال کې چې د اروپאי ټولنې استازی او په دوحه کې مرکچیان د ستونزو د حل لپاره د وخت خبره کوي، افغانان د سولې په خبرو کې پرمختګ غواړي ځکه هر ورځ پر څلوېښت کلنې جګړې نورې ورځې ورزیاتېږي او نور وګړي وژل کیږي. په دې ترڅ کې د افغانستان دفاع وزارت پرون وویل چې د کندوز ولایت پر امام صاحب ولسوالۍ د طالبانو د حمله پلان یې شنډ کړی او طالبانو ته یې درنه مرګ ژوب لاړولې ده. همداراز د روزګان ولایت چارواکو وویل چې په ګیزاب ولسوالۍ کې ولس طالبان په یو هوایي حمله کې وژل شوي او د تخار ولایت چارواکو وویل چې مرکز تالوقان کې پر یو جمعات په هوایي حمله کې دولس ماشومان وژل شوي او څلور نور ټپیان دي.
موږ نه غواړو، موږ سلحه غواړو، موږ زیرانی نه غواړو، موږ آبادی غواړو، موږ جهان نه غواړو، موږ علم غواړو، موږ توپک نه غواړو، موږ قلم غواړو، موږ غم نه غواړو، موږ خوشحالي غواړو.
تاسې ازادي راډیو اوري. پاکستان ته یو شمیر تلونکي افغانان وایي چې د ټولنیزو او سوداګریزو اړیکو ترڅنګ بیکاری او بیروزګاری هغه لاملونه دي چې دوی دغه هیواد ته په ورتګ مجبور دي. په دې اړه نور حال له سهارګل امیرزی خبرو.
د ننګرهار اوسیدونکو بختیار د هغو زرګونو کسانو لړل دي چې په جلال آباد کې د پاکستانی ویزو د اخیستنې لپاره نوملیکنه کړې ده. د وای د پڅیر ډیره افغانان پاکستان ته په دې خاطر زی چې کورنۍ خپلوان او د کار روزګاری واندا زبرخه په دغه هیواد کې دي. بختیار زیاته وی چې نیمه کورنۍ او خپلوان زکه په پاکستان کې دي چې په خبرې په خپل هیواد کې د کار روزګار او امنیت خوند نشته.
دلته خاص کار نشته، سړی د دلته کار شروع کړي نو په پاکستان ته دې خاطر ځو چې هلته کاروبار دی، هلته زموږ ژوند په امن کې دی. نیمه کورنۍ مو هلته دي، نیمه کورنۍ مو دلته ده. مسته نه څوک نه ځي پاکستان ته، تک خو چې دی زموږ مجبوریت دی. ماماګان مو هلته دي، کورنۍ مو هلته ده.
ابرار الله بیا یو ناروغ دی. دی وایي یو کال کېږي چې د ملا تکلیف ورته پیدا شوی. او لدی سره سره چې په کور دننه یې ډیره درملنه کړي خو په خبره یې چې ګټه یې نه ده ورته کړي. ابرال الله زیاتوي اوس غواړي پاکستان ته ولاړ شي څو د ملا اساسي درملنه وکړي او جوړ شي.
زه د ملا تکلیف لرم، زه دلته په زیاتو ډاکټرانو سره وګرځېدم، دوی مې وکړه خو روغ نه شوم، او ماته زیاتره خلک هم لګیا دي چې لاړ شم پاکستان ته تر څو هلته اساسي د تداوی وکړم تر څو ښه شم. له همدې خاطر مې اراده کړې ده چې لاړ شم پاکستان ته.
په جلال آباد کې د مدني ټولنې غړي له دې ډلې عبدالرحمن معاون وایي په پاکستان کې لکونه افغانان پراته دي او ژوند کوي او وردی چې راشه درشه سره ولري.
هلته افغانان پراته دي، هلته کډوال پراته دي، هلته زموږ خپلوان پراته دي، هلته لکونه خلک پراته دي. دلته تګ و راتګ ضروري دی، یوازې د سیل او د مریضي او تجارت خبره نه ده.
دا په داسې حال کې د چې شاوخوا ته میاشتې وړاندې پاکستان د افغانانو لپاره د ویزو په ورکړه بندیز ولګاوه، خو شاوخوا لس ورځې وړاندې په جلال آباد کې د ویزو د ورکړې اعلان وکړ. خو تیره ورځ کله چې ننګرهار ولایتي ادارې د پاکستان د ویزې لپاره د فرمو د ویش اعلان وکړ، د رسمي شمیرو له مخې له 20,000 زیات کسان ورغلل چې پکې د ګڼې ګوڼې د جوړېدو له کبله 12 ښځې ووژل شوې او 3 نارینه او 10 ښځې نور ټپیان شول. د دې ګڼې ګوڼې لامل د ځایي حکومتي ادارې په باور د خلکو لخوا د نظم نه مراتول او د خلکو په باور د ځایي ادارې لخوا د پروسې د نظم لپاره کمزوري مدیریت یاد شوی دی. خو د ننګرهار د والی ویان د تاولا خوګیاڼۍ وایي د دې پروسې د راتلونکي لپاره په یو لړ کړنلارو کار روان دی چې له مخې به یې د ویزو اخیستنې په برخه کې سهولتونه رامنځته شي.
کې ننګرهار والی د جلالتما جمهور رئیس سره هم خبرې کړې دي، د بهرنیو چارو وزیر سره هم خبرې کړې دي. بهرنیو چارو وزیر بیا د پاکستان سفیر سره هلته ناسته کړې وه، موږ دلته د قونسل صاحب سره ناسته درلوده. د ټولو ناستو د پایلو یوه نتیجه دا وه چې موږ څنګه کولای شو چې ویزو په برخه کې سهولتونه رامنځته کړو. د ځینې پریکړې شوې دي، ځینې ژمنې هم شوې دي، موږ په تمه یو چې وخت ته په کتو به دا ژمنې او پریکړه عملي شي.
د ننګرهار د مسؤلونو په خبره په پام کې ده چې 1,500 هغو کسانو ته چې غواړي پاکستان ته ولاړ شي د دغه هیواد د ویزو د ترلاسه کولو لپاره فورمې وویشل شي. سهار ګل میرزای، ازادي راډیو، جلال آباد.
ولایت په ولایت
هر جمعه د یو ولایت چارواکي ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي.
د سیکلنې
په نادي د خبرونه د افغانستان په وخت هر جمعه د ماسپخین له 2 تر 3 بجو
له ازادي رادیو سره.
دوستانو د ولایت په ولایت په نننۍ خبرونه کې چې د 2 بجو سره تر 3 بجو پورې خبريږي پر لوګر ولایت باندې ژغېږو. د دې ولایت مسولین به هم وی په خبرونه کې او ستاسو پوښتنې او نظرونو ته جواب وایي. نو د ازادي رادیو سره پاتې شئ، خو اوس مخکې تر دې چې د موسیقي پروګرام ته ورسو د نړیوالو ورځپاڼو مهم ټیک بل سفیولا سنګزي خبرو چې د افغانستان په اړه تبصره کړي.
یو شمیر لویدیزو ورځپاڼو او خبرونو په افغانستان کې د تاوتریخوالي او د ملکیانو د مرګ ژوبلې په زیاتېدو مقالې خپرې کړې دي. له دې ډلې ستارز اینډ سټرایپس ورځپاڼې لیکلي چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتېدل په قطر کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ هغه خبرې ګواښي چې له شاوخوا یو نیم میاشت راهیسې روانې دي. د افغان حکومت او طالبانو مرکچیان د سپتمبر له 12 د قطر پلازمینه دوحه کې خبرې کوي. دوی د مذاکراتو لپاره د کړنلارې په جوړولو لا نه دي صلاح شوي، خو په کور دننه افغانستان کې تاوتریخوالی ورځ تر بلې په زیاتېدو ده. ستارز اینډ سټرایپس هم د ناامنیو او بریدونو څو وروستیو پیښو ته اشاره کړې. یوه په کندهار کې د بمي چاودنې په نتیجه کې د دوو رومانیایي سرتیرو ټپي کېدل، او بله پیښه هم په تخار کې د افغان پوځیانو او طالبانو ترمنځ جګړه ده چې ستارز اینډ سټرایپس یادونه ترې کړې. ریئل کلیئر ډیفنس خپرونې په یو اوږده تحلیلي مطلب کې د افغانستان د سولې د راتلو په امکاناتو او په دغه هیواد کې د تاوتریخوالي د ختمولو په لارو چارو تمرکز کړی دی. په دې مقاله کې راغلي همدا اکتوبر په افغانستان باندې د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو د بریدونو 19 کال پوره شو. د خبرونې په لیکنه سره له دې چې په افغانستان باندې د امریکا د بریدونو په نتیجه کې سمدستي طالبان له واکه لیرې شول او القاعده وځپل شوه، خو ائتلاف په دې ونه توانید چې د طالبانو د منسجمېدو مخه ونیسي. د ریئل کلیئر ډیفنس په لیکنه د طالبانو په وړاندې دا ناتواني د دې لامل شوه چې جګړه نږدې 2 لسیزو ته وغځېږي، او پکې امریکایي سرتیري، ناټو پوځیان، افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه او